بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1404 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 13مه د 1446 هجری قمری کال د زیکدې د میاشتې 15مه او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 3مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې غزې ترانګې ته د بشري مرستو له رسېدا څخه د اسرائیل رژیم له لورې په مخنیوي باندې د اروپایانو نیوکې. ورپسې به د لمر په حضور کې پروګرام درته وړاندې شي، بیا قرآن پلوشي پروګرام هم لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا کړچار د ډیپلوماسۍ بهیر ته د تاوان د رسېدا سبب ګرځي. ایران به د امریکا د بایکټونو د زیاتولو کړچرونه ونه زغمي، او په پاکستان د هندوستان د حمله امکان شته. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د امریکا کړچار د ډیپلوماسۍ بهیر ته د تاوان د رسېدا سبب کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس یراکچی د ملګرو ملتونو له سرمنشیان ټونی ګوټریش سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران د سوله ییزو مقصدونو لپاره له اټومي انرژي ګټه پورته کول چې ضرورت یې د یورینیمو په خول دی ټینګار لري وویل. د امریکا ګډوډ کرچار د ډیپلوماسۍ د لارې د پرمخ بیولو لپاره د واشنگټن په جدیت باندې د بې اعتمادۍ سبب دی. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنچي ګوتریش سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییزو او د نړیوالو بدلونونو په باره کې د نظر تبادلې او د سلام مشورې کولو په ترڅ کې ګوتریش د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو له ترسره کېده او د دغو خبرو راتللو د راتلونکي پړاو لپاره د عمان هیواد له پلان څخه خبر کړ. هغه د غرض په تیرې وکال کې له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د خبرو اترو څو پړاوونو ترسره کېده ته په اشاره سره له اروپایي لورو سره د تعامل د دوام لپاره د ایران په چمتووالي ټینګار وکړ، او هیله وکړه چې دغه درې هیوادونه د موجود اختلافاتو په سوله ییز ډول د حل کولو لپاره رغنده کړچار غوره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو په اړوند د بدلونونو په بیانولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر عباس عراقچی د نوښتګرانه کړچار په کدراونې سره نتیجې ته تر رسیدا پورې د دغه بهیر د دوام په اهمیت ټینګار وکړ. د دروغو تکرارول بنیادی حقیقتونه نه بدلوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د دروغو تکرارول بنیادی واقعیتونه نه بدلوي وویل. ایران د اټومي وسلو د پراختیا د بندیز د تړون NPT د یوه مؤسس لاسلیکونکي په توګه په کامل ډول د اټومي سونګو د ترخې د لرو حق لري. هغه په خپل ایکس انټرنیټ پانی کې ولی کا ز په اصولي توګه د رسنیو لاري د خبرو اترو د کولیا ناصرو په حق لا د استدلال وړاندې کول او ډډه کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی بیا وویل او هغه څه چې غواړم ووایم دا دی چې د دروغو تکرارول بنیادی حقیقتونه نه بدلوي. هغه زیاته کړه د ایران د ان پی ټی تړون د یوه مواسس لاسلیکونکي په توګه کامل ډول د اټومي وسلو د کامل څرخی د لرلو حق لري او په دې سربیره د ان پی ټی تړون څوغړي هیوادونه شته چې یورانیم په خوي په داسې حال کې اټومي وسلې هم په کامل ډول ردوي. په دغه ډلې کې د ایران پرته څو آسیایي اروپایي او د جنوبي امریکا هیوادونه هم شامل دي. د ایران خارجه وزیر عباس رقچی زیاته کړه له لمسوونکو خبرو او چټي دریځونو څخه د بریالیتوب د چانس له تباه کېدا پرته بل هیڅ شی لاسته نه راځي. هغه وویل د یوې متبرې او پایدارې موافقې ته لاسرسی شته او یوازینی شی چې ضروري دی پرېکنده سیاسي ردا او منصفانه تفکر دی. ایران به د امریکا د بندیزونو د زیاتولو کړچرونه ونه مني. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانې په خپرولو سره وویل تهران د ډیپلوماسۍ لارې ته په ژمنې باندې ټینګار او د خبرو اترو د دوام لپاره د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې هیڅکله د زور او دباو کړچرونه چې ټول د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف دي نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانې کې د غیر قانوني بایکاټونو په دوام او زیاتې دو باندې د امریکا د ټینګار په هکله وویل د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لیک استول کېده او د تهران د سوله ایز اټومي پروګرام په باره کې د رامنځته کړې شوې مصنوعي او د غیر ضروري کړکېچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې د انتخابولو لپاره د ایران له چمتووالي وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د ښه نیت په کړچرونو او په ملي اعتماد او اقتدار باندې تکیه کولو سره له امریکا سره غیر مستقیمې خبرې وکړې. د دغه بیانې په پای کې ټینګار شوی د امریکا د دغو غیر قانوني کړچرونو دوام به د ایران د نړیوالو حقوقو پر اساس منطقي او جایزو دریځونو کې هیڅ ډول بدلون رامنځته نه کړي. بېشکه د ناکامه چلولینو او د رودو دوباره ازمویل به د پخوانیو ډېر لګښته ناکامیو له تکرارېدا پرته بله نتیجه ونه لري. د ایران د اټومي پروګرام په حق له د فرانسې ادا کاملا بیا اساسه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی ټینګار وکړ د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو دغه ادا چې ویلی دی ایران د اټومي وسلو د پراختیا په درشل کې دی کاملا پوچه او بې بنیاده ده. هغه زیاته کړه د ایران پر ضد د بایکاټونو له بیا لګولو سره یو ځای نسمې څرګندونې دغه ګمان پیاوړی کوي چې د فرانسې له نیوکې ډک دریځونه د خنډ د رامنځته کوونکي رول ښودنه کوي او دا ډول کړچار به په پرېکنده توګه په اروپا او دنیا کې د فرانسې اعتباد او ځایګای پیاوړی نه کړي. د فرانسې خارجه وزیر ژان نویل بورو څه موده مخکې په خپلې وینا کې په سیاسي انګیزو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله بې اساسه اداګانې وکړې. په تیره بیا دا چې ویلي وو ایران د اټومي وسلو د پراختیا په درشل کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت په ځانونو ویلي چې اټومي وسلې د تهران په پوځي ډاکټرین کې نشته او ایران د اټومي وسلو جوړول حرام ګڼي. خو لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا، فرانسه، برېټانیا او جرمني وغیره تل د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله بې بنیاده او له دروغو ډکې څرګندونې کوي چې ژوندی مثال د فرانسې د خارجه وزیر دغه بې اساسه ادعا ده. د ایران خارجه وزیر بزر هندوستان ته سفر وکړي. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان رسنیو دا وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس رقچی نوې ډیلی ته سفر کوي. د هندوستان رسنیو زیاته کړه امکان شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د نوې ډیلی تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې د حملې په اړه خبرې وکړي. څو ورځې وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس رقچی ویلی وو چې ایران د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې امن او ثبات غواړي او په همدې خاطر د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان باندې د هندستان د حمله احتمال اوس هم شته. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د امریکا سی ان ان ټلویزیون د پاکستان د یو لوړ رتبه چارواکي چې غوښتل نوم یې ونه ښودل شي په کال په یو راپور کې ویل اسلام آباد هماغه راز باوري دی چې په پاکستان باندې د هندستان د حمله کولو امکان شته. د سی ان ان ټلویزیون په راپور کې ویل شوی دی د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکي د پاکستان هوایی حریم ته نږدې د هندوستان د څلورو جنگی جیټ الوتکو د الوت خبر ورکړ او وی ویل د اسلام آباد لخوا د دغو جنگی الوتکو الوت د یو ګاښ په توګه وججول شو. د هندوستان جنگی الوتکو په سیمه کې د پاکستان د جنگی الوتکو د شتون په وجه له سرحد څخه دا وړېدا پر ځای همالته نږدې د یوې اډې په لور خپله لاره بدله کړه. د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکي د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت هڅې بې طرفانه او ګټورې وبللې. دغه راز د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تراډ هم مخکې ویلي و اسلام آباد داسې باوري اطلاعات لري چې ښودنه کوي هندوستان نیت لري له څلور شو ساعتونو څخه تر شپږ دیرشو ساعتونو پورې وخت کې د پاکستان پر ضد پوځي حمله وکړي. هندوستان د افغانستان ټرکونو ته د ورتلو اجازه ورنکړه. زمون خبریال راپور کړی هندوستان د پاکستان له اجازه ورکولو سره سره د افغانستان یو سل پنځوسو ټرکونو ته له واګه سرحدي لارې دغه هیواد ته د ورننوتلو اجازه ورنکړه. پاکستان د افغانستان دغه یو سل پنځوسو ټرکونو ته اجازه ورکړې وه چې له واګه سرحدي لارې هندوستان ته لاړ شي. هندوستان خپل سرحد تړلې او د افغانستان ټرکونو ته د تلو اجازه نه ورکوي او اوس دغه ټرکونه په واګه سرحد کې ولاړ دي. د یمن ځواکونو د امریکا هیبت مات کړی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ موږ د امریکا او د نورو لویدیځو بدماشو هیوادونو هیبت مات کړی. هغه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویل موږ د فلسطین د غازې ترانګې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو او د صهیونیست رژیم د امنیت د له منځه وړلو لپاره خپل هدفونه نور هم پسې پراخوو. د یمن د انصارالله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی بیا زیاته کړه د صهیونیست رژیم د امنیت د له منځه وړلو او په سور سمندر کې د عملیاتو له لارې د اسرائیل رژیم د سمندري کلابندۍ لپاره زموږ حملې خپلو هدفونو ته رسیدلې. البخیتی بیا زیاته کړه په یمن کې په ملکي وګړو باندې حملې کول د امریکا د دیوالیه کېدا نښه ده او د یمن د خلکو له وژل کېدا او د هغوی د وینې له بهېدا سره سره زموږ عملیات دوام لري. د اسرائیلو نیواګر رژیم د فلسطینیانو د وینو له څښلو نه مړیږي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د لبنان حزب الله غورځنګ وویل په نړیوالو اوبو کې د غازې ترانګې د څه د پاسه دوه میلیونو تر کلبندیا لاندې خلکو لپاره د بشر دوستانه مرستو په وړونکې کشتۍ باندې د صهیونیست رژیم نه ځوانمردانه حمله د دې ښودنه کوي چې دغه رژیم د وینو له څښلو نه مړیږي. حزب الله په دې حقله د یوې بیانیې په خبرولو سره وویل په یوه غیر پوځي کشتۍ چې بشري مرستې پکې وي حمله د نړیوالو قوانینو او دودونو او د انساني ارزښتونو ښکاره خلاف ورزي ده او یو ځل بیا ثابتوي چې د اسرائیلو نیواګر رژیم هیڅ یو نړیوال پریکړه لیک ته احترام نه کوي او له ټیروریزم او بدماشۍ پرته بل هیڅ چارکړچار نه پیژندي او خپلو غوښتنو ته د رسېدا لپاره له هیڅ ډول نړیوالو ممنوعه اوزارونو استفاده کولو ډډه نه کوي او د فلسطینیانو د وینو څښلو همغه راز دوام ورکوي. د لبنان حزب الله په پای کې په نړیواله سویه او د عربو هیوادونو نوښتل چې صهیونیست رژیم د دغه جنایت پراخولو غندنه وکړي. د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو په سوریه باندې بیا بریدونه وکړل. زمون خبریال راپور کړی خبری سرچینو وویل چې د اسرائیلو نیواګر رژیم الوتکو د سوریه په هما ولایت کې د شطح کلی په خواوشه باندې بمباریانې وکړې. د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو د ترتوس د لازکیا د درعام حمص هما او د دمش ولایتونو په خوا کې په هوایی حریم کې هم الوتنه وکړل. د اسرائیلو جنگی الوتکو د غرا د سوری د حماولیت په شمالي دیس کې په شاته کلی باندې بمباری وکړي. ځینو رسنیو د غرا د سوری د لازکیا په خوا کې په جبل الشمرا سیمه کې په یو پوځي هدف باندې هم د اسرائیلو رژیم د هوایی بمباریو خبر ورکړي. دغه راپور وایي چې د اسرائیلو د دغو حملو هدف د سوری د دروزیانو پر ضد د غچ اخیستونکو حملو له ترسره کولو د ډډه کولو لپاره د سوری د موقت حکومت ته د یو پیغام استول دي. په سوری کې یو نوی واکمن حکومت چې مشری ابو محمد الجولانی کوي تر اوسه د اسرائیل د حملو په حق له چوپ ناسته او یوازې تماشا کوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو کې درمن اردن کوز به سیاسي تبصرې در تر وړاندې کو چې غازی ته د بشري مرستو لپاره رسیدا څخه د اسرائیل رژیم نه لوري په مخنیوي باندې د اروپایانو نیوکې نومیږي. په غازی باندې د اسرائیل د بریدونو په دوام او د دې سیمې د حالاتو په خرابېدا سره اسپانیا، بلجیم او ایرلند چې د اروپایي اتحادیې درې غړي هیوادونه دي د صهیونیست رژیم له لورې د اوربند خلاف ورزیو او د بریدونو په بیا پیلېدا او د دې رژیم لخوا د وسلې په توګه د بشري مرستو په کارولو سخت نیوکې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسپانیا دایمي استازی هکتور ګومز هرنانز د فلسطین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په غازی باندې د بریدونو بیا پیلېدل او د اردن سیند په لویدیځې غاړې باندې پوځي عملیات هغه سخت انساني حالات چې په کې د مرستندویو ټیمونو او تاسیسات په نښه کېږي له مخکې نه هم لا زیاتې خطرې سره مخامخ شوي دي. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي دي او د اسرائیلو له لورې د اوربند ماتولو غند نه هم کړی ده. په دغه غونډه کې د بلجیم د ایمی استازی سوپی ډی اسمیت بیا وویل چې موږ د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي د بندیدو غوښتونکي یو د بشري مرستو څخه باید د وسلې په توګه کار ونه خیستل شي. اسرائیل د په غازی کې د بشري مرستندویو ټیمونو د فعالیت مخنیوی ونه کړي او محاصره د ختمه کړي تر څو خلکو ته مرستې ورسیږي. صهیونیست رژیم دی د نړیوالو قانونو خلاف ورزي مه کوي او درناوی وکړي. اخوا بیا د ایرلند د ایمی استازی پرګال میټین هم په غازی او د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې د اسرائیل رژیم په کړنو سخت نیوکې وکړي او ویل چې دا ډول کړچار د نړیوالو قوانینو، امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د سپکاوي په معنا ده. غازی ته د خوراکي توکو او درملو د ورتلو څخه د اسرائیل رژیم له لورې مخنیوی په غازی کې د لوږې لامل شوی. هغه ویل چې ایرلند د اسرائیلو هوایي بریدونه او ځمکني عملیات چې د غازی د خلکو د کړاوونو او ستونزو د لا زیاتېدا لامل شوي دي په سختو ټکو سره غندي. داسې ښکاري چې د غازی د رنځونو او کړاوونو په دوام سره ملګري ملتونه هم غبرګون ته مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټری چې د امنیت شورا په غونډه کې وینا کوله وویل په غازی کې انساني حالات دومره خراب دي چې تصور هم نشي کېدلی. دوی میاشتې کېږي چې اسرائیل په 2 میلیونو خلکو باندې ډوډۍ، اوبه، سونګ او درمل بند کړي دي. د غازی په خلکو باندې د اسرائیل رژیم د وحشیانه بریدونو په وړاندې د اروپایي هیوادونو دریځونه د اسرائیل او د فلسطینی د مسالې په هکله په اروپایي هیوادونو کې د اختلاف ښودنه کوي. ځینې اروپایي هیوادونه لکه اسپانیا، ایرلند، بلجیم وغیرہ د فلسطین حکومت په رسمیت پیژندلو ټینګار کوي او د صهیونیست رژیم د جنایتونو غندنه هم کوي. خو لا هم په اروپا کې ځینې هیوادونه لکه جرمني، آسټریا او ختیځ اروپایي هیوادونه لکه چیک او هنګري لا هم له ځان څخه د دفاع په پیغامي سره د اسرائیل رژیم د عملیاتو له دوام او د فلسطینیانو نه نسل کوشي څخه ملاتړ کوي او جرمني اوس هم اسرائیل ته وسلې استوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرانه پښتو خبرونه اورئ.
د 1403 دریم کال شعار
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاری عزیزانو د خبرونو په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. د دلمر په حضور پروګرام کې تاسو ته وړاندې کوو، هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی لخوا د 1444 هجری لمریز کال د نمول کې دا په مناسبه د تولید لپاره د پانګونې له پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام د تولید لپاره د پانګونې په نوم سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنئی لخوا د 1444 هجری لمریز کال د نمولو په مناسبت برابر شوی دی او ستاسو ته وړاندې کیږي. په تیرو پروګرامونو کې مو د ایران د خلکو د معیشتي شرایطو د ښه کیدا او د اقتصادي پراختیا ودې کې د تولید لپاره د پانګونې د رول په باره کې خبرې وکړې. د پانګونې د مالي سرچینو او د پانګونې د بیلګو او ماډلونو ته اشاره وشوه. په دغه پروګرام کې غواړو د پانګونې د حوزو د سنجولو او د پانګونې د فرصتونو په هکله له تاسو سره خبرې وکړو.
عزتمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په تولید کې د پانګونې لپاره د مالي سرچینو له تامینې دا وروسته تر ټولو مهمه مسله د هیواد د تولید په نظام کې د پانګونې رامنځته کول یا په بل عبارت کې د پانګونې لپاره د هیواد د تولید او د صنعت د تر ټولو مهمو او لومړیتوبونو لرونکو برخو تشخیصول دي چې موږ بیانوو. په تیرو لسیزو کې د ایران اقتصاد له سختو ټیټو هسکو تکراری ځوړتیا او لوړ انفلاسیون سره مخامخ شوی. د دغه حالت تر ټولو مهم دلیل د حقیقي تولید په لور د پانګونو د هدایت او د جذب لپاره د معلومې او د پایدارې لارې نشتون دی. په دې منظومان کې د تولید لپاره د پانګونې شعار به یوازې هغه وخت حقیقي معنا او اثر ولري چې د شعار له چوکاټه ووزي او په جامع او عملیاتي ستراتیژۍ بدل شي. د ایران په اقتصادي حقیقتونو باندې غور کول د دې ښودنه کوي چې تولیدونکو برخو ته د ورننوتلو پر ځای د پانګونې زیاته ونډه او برخه د ډالرو، د سرو زرو، ګاډو او د جایداد په شمول غیر تولیدونکو بازارونو ته ورغلې ده. دغه بهیر په دې سربیره چې په اقتصاد کې د بې اړخه او د سرګردانه نغدو پیسو د زیاتېدا سبب شوی، د دې چارې سبب شوی چې حقیقي تولیدونکي مالي سرچینو ته له لاسرسي محرومه پاتې شي او د تولید څرخه له ګډوډۍ سره مخامخ شي.
خواږه اوریدونکو، د تولید برخه د ودې او د خوځندوالي لپاره دوه مهمو عنصرونو یعنی پانګونې او ثبات ضرورت لري. په داسې شرایطو کې چې غیر تولیدونکي بازارونه د پانګوالو لپاره چټک او لوړه ګټه برابروي، د موجودو جوړښتونو له اصلاح کولو او د کافي مشوکونو له رامنځته کولو پرته د تولید په لور د سرچینو د هدایتولو هیله له حقیقت څخه لیرې ده. په تولید کې د پانګونې د تحقق یو ورمخ یا اساسي ضرورت د اقتصادي فعالیتونو لپاره د یو امنه او د اټکل وړ چاپیریال شتون دی. پانګوال د حقوقي حقنډونو ختمولو او د تړونونو په دقیق ډول اجرا کولو او مقرراتو کې ثبات او شفافیت ته ضرورت لري. که چیرې په سیاست او پالیسۍ جوړولو باندې عمومي اعتماد او اقتصادي امنیت رامنځته نه شي، پانګوال به د شیانو په تولید کې هیڅکله د تعادل ټکي ته ونه رسیږي. د ایران حکومت کولی شي د صادراتو محوره تولیدونکو یا د پوخ بنسټه شرکتونو لپاره د مالي تخفیفاتو په شمول د هدفمنو مشوکونو او هڅونو په پلانونې سره د ګټورو فعالیتونو ته د پانګونې د ورننوتلو لاره اسانه کړي.
په مډرن دنیا کې تولید د کارنده ترانسپورت چینل، پایدار انرژي، ګړندی انټرنیټ او داخلي او خارجي بازارونو او مارکیټونو ته د لاسرسي په شان بېخبنایانو ته ضرورت لري. په بېوزله سیمو کې د بېخبنایانو انډوله پراختیا کولی شي چې د کرهنې او د صنعتي پانګونې د جذبولو لپاره مهم مشوق واوسي. په دې دلیل چې پانګونه باید در هیواد له اقتصادي ظرفیتونو او د هغه د داخلي او د نړیوال بازار له ضرورتونو سره متناسبه وي، او که چیرې د هر هیواد د تولید په نظام کې د نه موجوده پانګونې لپاره ښه کار ترسره نشي، نه یوازې بریا به ترلاسه نه کړي، بلکې د جذب شوي سرچینو د ضایع کېدا سبب به هم وشي. په حقیقت کې په تولید کې د پانګونې د ګټې د ترلاسه کېده د زیاتولو لپاره د مالی سرچینو د تخصیص او د بیلولو صحیح انتخاب یو مهم اقدام دی. په ایران کې د تولید په نظام کې د پانګونې د رامنځته کولو لپاره 15 کلیدي او لومړیتوب لرونکي حوزې تعریف کولی شي. د ایران اسلامی جمهوریت پر ډیرو لوړ ارزش افزوده سره د پانګونې لپاره ډیر لوړ ظرفیتونه لري. له بده مرغه په دوی کې ډیر فرصتونه که هغه د داخلي پانګوالو لپاره وي او که خارجي پانګوالو لپاره غافل پاتې دي. دلته د پانګونې لپاره 15 سترو او ظرفیت لرونکو حوزو ته لنډشان اشاره کیږي. ایران د نړۍ 1% نفوس لرونکی او د نړۍ د انرژي او د معدني سرچینو لسه برخه لري. په سترو او کوچنیو صنایعو کې د پانګونې د نشتون په دلیل د ایران د سرچینو ستره برخه په ډیر ټیټ ارزش افزوده سره په خام ډول خارج ته صادریږي. د حالت سبب شوی چې ایران د پانګونې د شیانو زیاته برخه او لومړیو موادو ته د کارخانو د ضرورت وړ شیان له خارجي هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې دلیل د ارزښت کړۍ او مکمل صنایع د پانګونې لپاره یو ضروري ټکی ګڼل کیږي. د لومړیو موادو په واردولو لپاره د اړوندوالي د کمیدا او د ارزښت د کړۍ د یو هیړې پراختیا لپاره لسترو او کوچنیو صنایعو ملاتړ د پانګونې د برخې لپاره د دغه برخې د اهمیت دلیل ګڼل کیږي. د پانګونې لپاره دوهمه مهمه حوزه په هغو صنایعو کې پانګونه ده چې لوړ ارزښت افسوده او د سیالۍ کولو مزیت او ګټه لري، لکه پتروکیمیکل، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، پوبنسټه، کرهنه، ډیجیټال اقتصاد، مصنوعي هوش، بیوټیکنالوژي او سیمې کنډکټرونه په شان پرمختللې ټیکنالوژیانې دي. سیمې کنډکټرونه د نړیوال ارزښت کړۍ ته په ورننوتلو کې زیات رول او تبادلي او تبدیلی صنایع د عمو موادو د صادراتو ځای ناست کېدلی شي. ایران هغه پانګونې ته په پام سره چې په بېخبنایانو کې یې کړې ده د بېلابېلو معدنونو په درلودلو سره په بېلابېلو صنایعو په تېره بیا پتروکیمیکل کې په لوړ نسبي مزیت او ګټې درلودلو سره یو مهم هیواد دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د پانګونې لپاره دریمه مهمه حوزه مخته وړونکي صنایع دي. د بیلګې په توګه د لباس او د کورونو د سامانونو په شان صنایعو کې پانګونه ډیرې نورې صنایع هم د تولید څرخې ته ورننباسي. ایران هم په خپله په 90 میلیونه نفوسو لرلو سره ستر بازار لري او هم په جنوبي آسیا او هم په مرکزي آسیا کې سترو بازارونو ته لاسرسی هم لري. د لباسونو او د کورونو د سامانونو د جوړولو په برخه کې پانګونه هم زیاته ګټه لري. په دې سربیره په دغه برخه کې پانګونه په ایران کې د کار او کسب په زیاتولو کې مهم رول لري. په ستراتیژیکو محصولاتو باندې تمرکز سره په صنعتي او پیداره کړهنې کې پانګونه او د خوړو امنیت د پانګونې لپاره د پام وړ څلورمه حوزه ده چې له لوړ اهمیت څخه برخمنه ده. په لوړو سندونو او د ایران د پراختیا په وام پروګرام کې هم په هغه ټینګار شوی. په ایران اسلامي جمهوریت کې د پانګونې لپاره د پام وړ اخري حوزه د فعال تولید د پیاوړي کولو او د پیدایۍ په هدف سره د صنعتي خرګیو او د ځانګړي سیمو د بیغ بینیانو په سیستماتیک کولو کې او تامینولو کې پانګونه ده. حاضر ده ماده دغه حوزې مشکلاتو تولیدونکو پانګوالو ته زیات او د پام وړ تاوانونه رسولی دي. ایران په جنوب او شمال او څو آزادو سیمو کې کبو 3000 کیلومتره ساحل لري. دغه سیمې د آزادو سیمو د پانګونې د جلبولو لپاره اعلان شوې دي او د پانګونې د جلبولو په هدف سره د بیغ بینیانو د پراختیا لپاره زیاتې پانګونې شوې دي.
عزیزانو، 15 حوزې چې په ایران کې د پانګونې لپاره مناسبې وبلل شوې، په ایران کې د پانګونې لپاره د تولید لومړیتوبونه او ضرورتونه ګڼل کیږي. په کلي توګه له لومړیتوبونو څخه چې ورته شو، پانګوال باید د پانګونې ګټې ته باید جدي پام ولري، ځکه چې د پانګونې ګټه یعنی کپیټل پروډکټیویټي د پانګونې په موقعیت کې اساسي رول لوبوي. کچیری پانګونه د ګټه د اخیستلو لزافیه سره متناسبه نیبی، نو د سرچینو د ضایع کېده او د تولید د لګښتونو د زیاتېدا سبب بشي. پانګوال د پانګونې د ګټې د تشخیص لپاره باید د پانګونې د بیرته ستنېدا نرخ چې د لومړۍ پانګونې له اندازې سره په پرتله کې د تولید د ګډې اندازې ته اشاره کوي، په شان ځانګړتیاو او ګرافونو او په نړیوال بازار کې د محصولاتو د سیالۍ کولو ټکنالوژۍ او کاري ځواک ګټې پورته کولو ته توجه وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت زیار ایستونکي او خلاقه باسواده ځوانان لري چې په مناسبه سود سره د پانګونې د بیرته ستنېدا او پانګوال ته د ډاډ لپاره مناسبه زمینه لري. په پانګونې کې د خلکو ګډون د پانګونې په ترسره کولو او اقتصادي ودې د پراختیا ته د ودې په ورکولو کې مهم رول لري. خصوصي یعنی پرایویټ برخه هم خپلواکه متغیر او حکومتي برخه هم اړونده متغیر رول لري. وده او د تولید زیاتېدل په پانګونې کې د خلکو د ګډون اندازې ته اړونده دي. خصوصي پانګونه او په تېره بیا د بیو د معلومولو او د ګټې د ترلاسه کولو د نرخ د حاصلاتو په ترڅ کې د پایدار اقتصاد او د تولید د ودې لپاره یو مهم رکن دی. دا ډول پانګونې نه یوازې د صنایعو لپاره اضافي مالی سرچینې برابروي، بلکې په نوښتګرو برخو کې او په پرمختللو ټکنالوژیو سره د اقتصادي ودې او د ګټې د زیاتېدا سبب هم کیږي. دا ډول پانګونې په ګټو کې د سیالۍ زیاتېدا، ډېرې ګټې ترلاسه کولو او د فني پوهې انتقال ته اشاره کولی شو چې په نهایت کې د صنایعو له پراختیا او د اقتصادي بېخبنایانو له پیاوړتیا سره مرسته کولی شي.
خوګوریدونکو، تجربي شواهد ښایي چې خصوصي پانګونه په ځانګړې توګه په پرمختللو هیوادونو کې د پایدار اقتصادي ودې په برخه کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په هندوستان کې په وروستیو لسیزو کې د خطر پذیر صندوقونو او عامه خصوصي شرکتونو له لارې د خصوصي پانګونو جذبولو له امله په بېلابېلو برخو لکه انفارمیشن ټیکنالوژۍ او د تولید په برخه کې پراخې نوښتونه رامنځته شوي دي. په ځانګړې توګه هغه نوې ټکنالوژیا چې د خصوصي پانګونو له لارې بازار ته داخله شوې ده، په هندوستان کې د ډیجیټل زیربنایانو آنلاین خدمتونو په برخه کې لوی بدلون رامنځته کړی دی. دا تجربي شواهد ښایي چې خصوصي پانګونه کولی شي د سیالۍ په رامنځته کولو، د تولیدي وړتیا په ښه کولو او د نوې ټکنالوژۍ په انتقالولو سره د پایدار اقتصادي ودې او د کلیدي صنعتونو د پیاوړتیا لپاره زمینه برابره کړي. په نتیجه کې د نرخونو او قیمت ګذارۍ په اصلاحاتو کې باید د خصوصي پانګونو د جذبولو لپاره د هڅونکو سیاستونو سره همغږي رامنځته شي، تر څو د پانګې جریان د تولیدي برخو په لور وخوځي. دا چلند د 1404 هجری لمریز کال د شعار په تولید کې پانګونې سره سم کولی شي د پایدار اقتصادي ودې، کارموندنې او د توکو او د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو زمینه برابره کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د لمر په زور کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خوږ اوریدونکو، د قرآن پلوشې له یو بل پروګرام سره زه صادق حسین او زما همکارا
فاطمی
دستاسو په خدمت کې یو. د خدای په پزلمه په تیره برخه کې کاریا سورې پای ته ورسوله. نن به د تکاثر سورې ژباړه او آسان او روان تفسیر درته وړاندې کړو. تکاثر سوره له اته ایتونه لري او په مکې یا مدینې کې نازل شوي دي. د قرآن کریم دغه سوره د مال په جمع کولو کې له یو بل سره سیالي او قبر خرڅول او یا په خپلو پلارنیکونو غره کېدل په کلکه غندي. بیا د قیامت او میاد مسالې ته اشاره کوي او له آخرت غفلت د انسان د دوزخي کېدا سبب ګڼي. په سر کې مو پام غواړو د تکاثر سورې له یو څخه تر اتم ایتونو تلاوته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
تاسو غافل کړی فخر کولو په یو بل باندې په ډیر والی یعنی د مال اولاد او قام سره تر هغه وخت پورې چې تاسو هدیرو ته لاړئ او مړی مو هم وشمارل. داسې نه ده چې تاسو یې انګیرئ، ژر ده چې تاسو به پوشئ. بیا بیخی داسې نه ده، ژر ده چې تاسو به پوشئ. داسې نه ده که تاسو په آخرت علم الیقین درلود، تاسو به ضرور دوژخ وینئ. بیا تاسو ضرور دغه دوژخ د یقین په سترګو کې وینئ. بیا به په دغه ورځ له تاسو نه ضرور د نعمتونو په باره کې تپوس کیږي.
خوږو اوریدونکو، دا آیتونه د هغو قبیلو په اړه نازل شوي دي چې د خپلې قبیلې د نفوسو د ډیروالي له امله یې پر نورو قبیلو فخر کاوه، تر دې چې د خپل شمیر د لوړولو لپاره هدیرو ته تلل او د خپلې قبیلې د مړو شمیر یې هم حسابوه. د قرآن کریم د دې سورې د آیتونو نزول په مکې کې او د هغه وخت د قبیلو لپاره و، خو روښانه ده چې قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او عرب قام پورې محدود نه دی او د هغه مفاهیم او معارف د ټولو زمانو او نسلونو لپاره دی. هغه څه چې د قرآن کریم د آیتونه یې غندي او ناوړی بولي تکثر او تفخر دی چې د نن ورځې د بشر بلا هم او دا او هر څوک چې لري غواړي په هغه سره په نورو مباحات وکړي او قبر او فخر پرې خرڅ کړي. په اصل کې د نن ورځې د ټولنیزو نظامونو یوه په دا دی چې هغه هیوادونه چې د پرمختللو په نامه یې یادیږي له بېلابېلو رسنیو څخه د خپلو پرمختګونو د ښودلو او پړه د مبالغې لپاره کار اخلي. دغه هیوادونه د معنوي او د اخلاقي ارزښتونو په شاتګ او د خپلو مادي پرمختګونو په ښودلو سره چې څرګند او د لیدلو وړ دي هڅه کوي پر نورو ولسونو او ټولنو خپل وړوی وښیي او تفخر وکړي. حقیقت دا دی چې په بې ارزښته او پانی دنیاوي چارو کې ډېر ښکلي ښکارېدل لامل ګرځي چې انسان د انساني او اخلاقي ارزښتونو له ترلاسه کولو پاتې شي او په خپل مال او شتمنیو یا د پلرونو او نیکونو چې په قبرونو کې دي او په خاورو بدل شوي د فخر او غرور وکړي. حضرت امام علی علیه السلام په نهج البلاغه کتاب کې د دې سورې د آیتونو له تلاوت وروسته ځینو ټکو ته اشاره کوي چې مضمون یې دا دی. دا د حیرانتیا خبره ده چې یو شمیر خال د نورو پر وړاندې د تفاخر لپاره د خپلو نیکونو ورستو تنو ته ځي او پرې ویاړ کوي، حال دا چې صحیح خبره دا ده چې جسدونه یعنی مړي د نصیحت او عبرت لامل شي نه د ویاړ. د قرآن کریم د آیتونو دوام هغو کسانو ته خطاب کوي چې پر پنی دنیاوي چارو افتخار کوي او وایي داسې نه ده لکه چې تاسو فکر کوئ او پرې تفاخر کوئ. ضربه د دې فخر پروشایو پایلې وویني او پوه به شي چې دا انګیرنې ټولې بې بنسټه او چټي دي. هغه وخت چې تاسو په قبرونو کې کیښودل کیږئ او هغه وخت چې له قبرونو راوځئ پوه به شي چې په دنیا کې مکوم پوچي او غلط تصورات درلودل. د قران کریم د ایتونو دوام کې وایي کتا سو پر اخرت یقین درلودلې هیڅ کله به دمړو جسدونو ته د تفاخر لپاره نه تلې بلکې د خپل مړینې په فکر کې به وای او له فخر پروشای به ملاس اخیسته وو پوشه کا په داسې حال کې له دنیا ولاړې د زخت نه نوځي او ور به په خپل سترګو ووینای په قیامت کې به د هغه نعمتونو جواب وای چې خدای تاسو ته درکړي دي هغه نعمتونه لکه عقل او فطره چې به د هغه لنارې مو پر الهي پیغمبرانو ایمان راوړې وای او د هغه لنارې د هدایت او سعادت لوی لارې ته رسیدلې وای خو تاسو د خدای نعمتونه لا پامه وغورځول او ضایع مکړل او د دنیا د شتمنې قدرت او شهرت په لټه کې وای هغه شیان چې په آخرت کې هیڅ ارزښت او قیمت نه لري او هیڅوک یې اخیستونکی نه دي
د دغو آیتونو څخه زده کولی شو چې لومړی په علم، قدرت، شتمنۍ او دې ته ورته شیانو کې زیاتې غوښتنه او پر هغو تفاخر انسان دوزخ ته بیایي. دوهم، په دنیاوي چارو کې ډیر ښکلېدل انسان له انساني او الهي ارزښتونو غافل کوي او د یقین مرحلې ته د رسېدو مخه یې نیسي. دریم، له قیامت او د هغه له حساب و کتاب څخه بې پروایی او غفلت د انسان د بیلارۍ لامل کیږي. څلرم، زموږ د قیامت پیژندنه تر هغه چې په دنیا کې و د لوستلو او اوریدلو تر کچې ده، خو په قیامت کې به یې په سترګو ووینو او په بشپړه توګه به یې حس کړو. پنځم، د هغو الهي نعمتونو په وړاندې چې خدای موږ هر یو ته راکړي دي مسؤول یو او هغه باید ضایع نه کړو.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او محترم اوریدونکو د تکثر سره په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په پورې چې د قرآن مجید له یو بلې سوري سره به ستاسو په خدمت کې وو، له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت درپسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهم دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریم دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل جلاله شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.